کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو اوولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته قضیه رمضان به بررسی کردیم.
د وی هغه پیخه چې د خغلی اریایی د کور مخې ته پیخه شوې، په وخت پولیس سیمې ته رسیدلې، پیخه یې څېړلې. له نیکه مرغه چاته په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلی، ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیخې عاملان ومومو. تیره شپه دوه بجې نه څرګنده کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمېر کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست ایستلی او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په جنوب کې د 215 اتم کلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مځکنیو او هوایي ځواکونو لورې شوي چې پکې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مروتات کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او نولس تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د اروزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر وژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص اروزګان په مروتات کې افغان هوایي ځواکونو عملیات سره کړه. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
اخوا د جوجان د قشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوجان د امنیت امیر کمالالدین یاور ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په سقوط شوو پوستو کې د ملي اردو یوه پوسته هم شامله ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار داره. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شوو پوستو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبریال په اړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادرکه شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپل تعقیبوم او د څېړنو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابعه او خبريالو چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولوی د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو ترلاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیې وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ویل چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د ننوژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو پخوانی چینایي مشر منګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عام امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هانګوای څخه د رشوت اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاغویو په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. د منګ د تریتم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه یې د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوه رپورټونه خپاره شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اواز وروسته د یکشنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل دا او نور خبرونه او راپورونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلای سي پته مو د آزادی رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و من بارسته به طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنم.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې څه دی چې یو خوښي د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نظر سره
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل شوی پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه لراوري دوه ته بلنه درکوم. تاسو رادیو اوري د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. دا په داسې حال کې دا څرګندونې سوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیه صابر راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیلمند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې کې شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. و شپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بښونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مونږ خپل عملی کار ترې واړو که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملی کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد وصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم چې د دې کار ته ورسوي دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېر ډول خلکو کې دی معاشریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په ملګری سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې ښاغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي، تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کما چې څنګه افغانستان ولوس په سولې ته لري او د دې څه کوم څه چې اوس خارجي قوتو چې پکې ده د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خکېل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسته درست اراده به واخلي، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی ځوان دا مهارت لري چې اوسې کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي، دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې دوی د سولې علي شورا د رابطه ولري، د کارو کې او همداراز د افغان حکومت دپاره هم دا ښه ده چې دا اوس څومره جنگ کی او سمرا مینه چې یو د سپاتی ده او د ټول دغه پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس ده چې سره ګډ کار وکړي او د او خدا اصول په وسیله رو باندې دا دې ته غاری مخېږي همداسې ولس د سولې شورا د دې ښه رول درلودای شي د دې شریکه به د دې څوره شي
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره راغیده
جنگ دولک
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصته رادیو اوري دوستانو د ساتي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حمله د عاملینو د نیولو هڅې کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کې دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وسلوالو له لورې کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکوونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څېړي ترڅو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وایي هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیس سیمې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لورې سوي چې کمیسیون په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. له دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کېږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وایي په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نورې هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅې کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکامه کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولی سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي، او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپله اخیستی دی. 2003 کال تر اوسه پورې او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اوولس کاله وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د دې شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستې رسوي، بشري مرستې رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه، مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسائلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره. دا ټول هغه څه دي چې په تېرو اوولس کلونو کې موږ ویلی شو چې دا د تېرو اوولس کلونو ته لاسته راوړنې څخه.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همداشان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. د پوځي چارو کارپوهانې دلیل په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولي دي، هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ییزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ بین الملی ټولنه په ټوله توان شریکه ده په دې کې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته سي، ولې تر اوسه پورې هغوی نه دي بریالي سوي چې دا
ښاغلی عریض زیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندویه بنسټ د سروې له مخې 90% په سلو کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی، د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې سوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخانسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرړو د ایستلو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محله دغه ولایت سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخته ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو اوریدو سنې وسیمه زموږ برا واخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې، په داسې حال کې چې ریښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه، د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لا ډکره په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بل اسمت سروانه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د سار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیزوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د خالص خبره کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کس د ګوزان مرز وهلي دي. زه غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او د اعلان خبر کې ان شاء الله په واکسین سره به تدایو شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بنا المنزلو کې دي دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تللي مهاجرین ته مهاجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو اوس چې پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو واردل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزو راستولي او راستره شریکه کړي وي چې موږ په امانت خبرې کړي. تاسو هم کولای شئ د خپلو سیمو ستونزو راستره شریکه کړئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو لپاره درته خبرو او د چارواکو تر غوږه رسوو. دوستانو په کابل کې څلور بجې 10 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انتخاب مهمو خبرونو سره چکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بومي برید کې د ښکېلو کسانو د نیول لپاره څېړنې پیل شوې. تېره شپه 2 بجې ناڅرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه غورځولي چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولی. په جنوب کې د 215 تم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار د خاکریز او د روزګان په مرکز تیرنکوټ او خاص روزګان ولسوالیو کې شوي چې د ملي اردو ځکنیو او هوایي ځواکونو ترسره کړي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډلهییزو حملو کې لږ تر لږه وه افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته تایید کړه. د ترکیې ولسمشر وایي هغه خبریال چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی په اړه یې د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوي څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا منګ د ترتم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوه ریپورټونه خبره شوه. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
من انا کوم اجمالند. دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وای پنه هم اول ولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې هغه راپورونه تورسو ل یوسف زدرون څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ وم پړاو سیالۍ پروند شاهین اسمایي او موجهای امول عبدل ترمنځ په لوبه پیل شوه. د لیگ د پرانستې په دغو مراسمو کې اجرائی رئیس عبدالله او نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د لیگ لومړۍ لوبه بیا 2-0 پر وړاندې د شاهین اسمایي لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د دغو سیالیو په دویمه ورځ یعنی نن د میوند اتلان د عقابان هندوکش پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. اخو بیا د افغانستان کرکټ د غوره لیگ سیالیو نننې ورځ آرام ته ځانګړې شوې. خو ټاکل شوې چې سبا د کابل ځوانانو او ننګرهار پلانګانو لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبډلو تر دې دمه دوه سیالۍ کړي خو هر یوه ګټه او یوه بایله لري. د ای پی ایل لوب د تېرې شپې په سیالیو کې بیا پکتیا ننګرهار ته د 21 منډو او بلخ کندهار ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو د تېرې جمعې ورځ رئیس د هیواد د 5 زونونو ترمنځ په شارجه کې پیل شوی. او وروستۍ خبر دا چې د کابل د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د لومړي ځل لپاره د کابل په کچه د بایسکل ځغلونې مسلکي سیالۍ ترسره کوي. د یاد فدراسیون یو مسؤل او روزونکي ایمل نبیزاده نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه لسلو ډیر بایسکل ځغلونکي ګډون وکړي. دوی وایي دا سیالۍ د جمعې په ورځ په پلان کې دی او د کابل نندارې څخه تر سره شمالي پورې به ترسره شي. د ښاغلي نبیزاده په وینا د بایسکل ځغلونې په دې پړاو سیالیو کې د غرونو عمومي واټونو او فری سټایل لوبغاړي ګډون کوي.
د دوستانو یو کلی زر ژغونو ډراما زموږ د خبرونې یو برخه ده، خو مخکې تر دې چې د ډرامې ته ورسو ځینې راپورونه دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چارو او تقنیني چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد څرګندونې له دښمن سره مرسته ده. د یاد کمیسیون رئیس غلام محیالدین منصف د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د هغې وینا په غبرګون کې چې ګواکې حکومت په نام نیو کې شکل دی، ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت ضد څرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته کار وسي. یوسف خان ځدران دا موضوع تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم مرستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چار او د تقنیني چارو کمیسیون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسیون مشر غلام محیالدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مخشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دیوی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه کپلوړو او کپټیټو څوکۍ دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خدا سي څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفي اغیز کوي او کتری ډډه وشي ډیر ښه کار به وي
اگر خودداری وکړن کار خوب کوي.
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم مرستیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزېدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنیو لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د دې انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم مرستیال دی، بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد د څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د څرګندونو د پلټنو امر وکړ، خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوام مرستیال لخوا رد شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نشي که نه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباحی په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کود کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنی دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپلوان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکه چې کېږي نیوکه به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصبا وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره. دوستانو اوس به ورسو روزګان ولایت ته. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر پولیس د خپلو معاشونو د ځنډ له کبله شکایت لري او وایي دا کار به د دولت په ګټه تمام نسي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تیرو 15 میاشتو راهیسې له معاشه بې برخه دي او د دوی په وینا لوړ پوړي مشران یې دغه معاشونه شخصي جیبونو ته اچوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین بیا د پولیسو د معاش د ځنډ لامل تخنیکي ستونزې یادوي خو د فساد خبره ردوي. په دې اړه شریف الله شرافت په روزګان ولایت کې له یو شمېر پولیسو سره خبرې کړي دي او د هغوی د ستونزو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې او په ښار کې د ګارنیزون پولیس ادا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه یې لوړپوړي مشرانو شخصي جیبونو ته اچولي او هڅه کوي چې وایچوي. په ترنکوټ ښار کې د هغه ګارنیزون پولیس کوم چې دوې میاشتې مخکې دغلته د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد جوړ سو، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد د سر په سودا مبارزه کړې، خو بیا یې هم له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي. دغه پولیس وایي که یې ماشونه ورنه کول سي نو له دندو به لاس پر سر سي. د دغه پولیسو له ډلې درې تنو میرزا خان، بسم الله او حضرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما نوم بسم الله دی، رتبه مې د دوم ستنمن، د روزګان ولایت اوسېدونکی، دنده مو د په ګرځېدون کې مکمل لخه د ټولو د روزګان ولایت 1504 کس افسران، ستنمنان او سربازان موږ د خپل حق نه بې برخې یو. موږ کما شرطه ونه رسیږي، موږ د خپل حق مبارزه کوو، در هر وخت در هر ځای پورې موږ غوښتل خپل ماش موږ طلبو.
زما نوم حضرت الله دی، رتبه مې دوم ستنمن ده او وظیفه مو په کتای امنیامه کې منظوري راغلې ده، اوس فعلا په ګارنیزون کې وظیفه ترسره کوو. نن چې دنده پرېږدو، موږ څو واره په بار بار باندې مکتوبونه استولي دي و قمنداني ته، والي صاحب راته امضا کړي دي، قمنداني امنیه خپله راته امضا کړي دي. موږ دا مکتوبونه دا پیشنهادونه ور وړي دي هلته چې موږ ته ماش دم ساتکې باندې ماته ټلیفون راکول کېږي چې اوس یا یو ګونی وړه راته راواسو یا یو غوړي یو شی راته راواسو. زه څه وکم؟
زما نوم میرزا خان د اورزګان ولایت مرکز ترکوټ اوسېدونکی یم. لکه څومره وخت چې موږ د خپلې وظیفې پر مخ باندې وړې دي، مقصد یا د زورواکانو په مقابل کې یا د نورو خلکو په مقابل کې چې کومې وظیفې موږ اجرا کړې دي، ځکه ماته نن ورځ خپل حق نه رسېږي.
دغلته نه یوازې د ګارنیزون پولیس له خپلو مشرانو سره ټکوي، بلکې د جګړې د لومړۍ کرښې هغه پولیس چې هره ثانیه د مرګ ویرسته هم ادا کوي چې د څلورو میاشتو ماشونه لوړپوړو چارواکو له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل شخصي جیبونو ته اچولي.
څلور کمربنده لري، د هر چا څخه پوښتنه کولای سي په څلور سره کمربنده کې زما خلک وجنګېدل.
ولې دا د 150 پولیسو پر سر قمندان دی چې د ترنکوټ ښار اړوند په شاه منصور او نورو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وسلوالو طالب نو سره شپه ورځ په جګړه بوخت وي. نوموړي ادا کوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د امنیه قمنداني مسؤلینو ورڅخه د 150 کسانو د څلورو میاشتو ماشونه ګرځولي او نه یې ورکوي. ولې دا چې د وزارت لخوا ټاپه سوي اسناد هم په لاس کې لرل، له دولته یې غوښتنه کول چې د پولیسو معاشات یې ورکړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه پولیس له تېرو څلورو میاشتو راهیسې له خپله معاشه بې برخې دي او ماشونه یې لوړپوړو مشرانو خپل شخصي جیبونو ته اچولي. د یادې شورا غړي عبدالکریم خادمزی او عبدالظاهر نادری بیا دغه پړه پر کورنۍ چارو وزارت ورغورځوي او ادعا کوي چې دغه وزارت ولایتونه امنیه قمندانانو ته پټېکه ورکوي، نو ځکه امنیه قمندانان اړ کېږي چې د پولیسو ماشونه جیب ته واچوي.
بلکل واقعیت هم دی، شکایتونه په دې برخه کې سته او رښتیا هم پر وخت او زمان باندې پولیسو ته ماشات نه دي رسېدلي. په ډېرو مواردو کې، په ډېرو ولسوالیو کې، مرکز کې، خپله ترنکوټ کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، یو ټیکهداران دي، یو هغه دي چې معاملې په وزارتو کې کړي دي، اوس دلته نو مجبوره دي خپل معامله چې کړې ده هغه به دغه کوي. یو دا مسله ده، د دغه عسکرو معاشات چې هی په میل کېږي ورکېږي، هغه خو نو مجبوره دی، هغه بادار ته چې هغه د معامله ورسره کړې ده هغه ته یو شی خو ورکي.
زما سره اوس اسناد پراته دي چې دوه کاله کېږي هغه عسکر هلته نه دی حاضر، خو معاشه وختلی دي. داسې عسکر شته چې زخمي سوی دي بس غیر حاضر سوی دي، داسې ستاسو په کښې کې، یعنی خپل د جو په ګډې ډکېدو سره یې بې اعتماده کړي، هغه یو څو کسان ستاسو په کښې کې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پولیسو دغه ستونزه د اورزګان ولایت له امنیه قمندان سره شریکه کړي، خو له درې ورځو سره سره بیا هم د دغه ولایت امنیه قمندان مرکې کولو ته ځان حاضر نه کړي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا د دغه پولیسو د معاش د ځنډ لامل نه بایومیټریک یادوي، خو دا نه مني چې کوم چا دې جیب ته اچولي وي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته داسې وویل:
پولیسو په دې وروستیو کې د ټولو پولیسو د ماشونه چې ټول شول، دا نه یوازې په دغې ولایت کې دا مسله ده، بلکې دا ټول افغانستان کې دا مسله ده چې ملي پولیس او محلي پولیس چې دي هغه په ټول افغانستان کې موږ د دوی د بایومتریک کېدو په پروسه پلار اچولې ده چې د دغه پروسې د بشپړېدو تر پایه پورې دغه ماشینونه په ټول افغانستان کې ودرېدل. له نیکه مرغه ونوي چې دغه پروسه بشپړه شوې ده.
ښاغلی رحیمي هغه خبرې رد کړې چې ګڼې په کورنیو چارو وزارت کې چوکۍ پلورل کېږي او یاد یې هم فساد شتون لري. د ولایتي شورا مسولین دغه راز اندېښنه ښیي، که چیرې له پولیسو سره دغه ډوله د مور او میری چلند روان وي نو زیات شمیر پولیس به نور هم له خپلو دندو پر سر سي او د دښمن لیکو ته به ولاړ سي او دغه راز پر پولیسو به د خلکو باور هم کم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپړنوي او د اف ایم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وزې اورېدلی سي. دغه ورځ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د ازادي راډیو د ویبپاڼې له لارې واورئ. راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ، مقالې مو ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به یوه بله نړیواله مسله راواخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ځان دفاع وکړي. متحده ایالاتو مخکې پریکړه کړې ده چې دا پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د تهران کنګل سوي پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د دوستۍ د یو پخواني تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. د ټرمپ ادارې تېر اونۍ اعلان وکړ چې نه یوازې دا تړون باطلوي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم ووځي.
امریکایی چارواکی وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د دوه میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران پر وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، خو امریکایي چارواکو تایید کړې ده چې مدافع وکیلان به یې نن دوشنبه په استماعي غونډه کې حاضر وي. په دې اړه د عدالت د نړیوالې محکمې حکم ښایي څو میاشتې وخت واخلي. د امریکا سترې محکمې د 2016 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د څه باندې زرو قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي چې د ایران رژیم پرې تورن دی. په دې پیښو کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یواډه کې د 1933 کال بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل او په سعودي عربستان کې بمی حمله شامل دي. ایران د 2016 کال په جون میاشت کې په همدې قضیه کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پر امریکا دعوا وکړه. د تهران کنګل شوی پانګه او بندیزونه دواړه د ایران او امریکا د 1955 کال د دوستۍ د تړون پر بنسټ ولاړې مسلې دي. که څه هم دا تړون له اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی، خو ایران د امریکا پر وړاندې د دې تړون د ماتولو له کبله په عصبیت سره غبرګون وښود او له واشنگټن څخه یې وغوښتل چې له نړیوالو مکلفیتونو سره سم تهران ته غرامت ورکړي. ایراني چارواکي دا څرګندونې ځکه کوي چې متحد ایالات ایران د دولتي تروریزم د لوی ملاتړ کوونکي په توګه پیژني او که څه هم د دوستۍ تړون ایران ته یو لړ امتیازونه ورکوي، خو د ایران د مرکزي بانک پیسې او ټولې نورې پانګې باید د امریکا له رسمي پړاوونو تیرې شي. ایران تیره اونۍ وروسته له هغه لویه بریا ترلاسه کړه چې دې محکمې د خوړو او درملو په څیر د بشري اړتیاو په برخه کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د فسخه کولو پریکړه وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ځواب کې وویل چې امریکا د 1955 کال د دوستۍ تړون باطلوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې امریکا به د 1961 کال د ویانا له تړون څخه چې د عدالت نړیواله محکمه یې پر بنسټ جوړه شوې ده ووځي. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړې هم د تطبیق وړ دي، خو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره کوم اجرایي ځواک نه لري.
دوستانو په تلو تلو د خبرونی پای شی بو ته رسیدلو. البته د دې یو ساعت خبرونی د پای شی بی دی د ازادي رادیو خبرونی لا دوام لري، البته تر وو بجو پر به دوام وکي دري او پښتو خبرونی لرو. د ژمنه سره سم یو کلی زر ژغونه رادیو ډرامه خبرېدو ته چمتو ده چې په ګډه به سره وورو.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری د پولیس و افسر او د وطن خدمتگار ده. دوی باید د خپل لور په باره که اندیخنه و نکری. اوس با واورو چی چوک دو خوشحالی سندری وای.
دی دست انجلی خواهیم چی گوتی دی دست رو، گوتی دی دست رو پلا روی روان لکه زرکا پنخ رو، زرکا پنخ رو الا رو 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 موسا گلا رازا رو موسا گلا ستا گوری رازا تنوکا زسان داری در دوایم
سنم گلی عدی مکا وزو شرمیگم
وی لخپل مورنم شرمیگی پرون خودی خدای داد سرخه تن کول
آقا پزور تن را بانده کهو توای که
زازا زن نوایم چه خا زوایم چه کشده دی مبارک سا
کلی علماسیانو چک تو نسی وای وی نه نه خوله می خطه هزو جنتی سی عدی بیتا دی نسم توای خا
آمین زویا خوماتم مبارکی راکا زمان نور چوک سا چه دی خپلین گور مبارکی راکی
خوشرمی گم عدی
زازا چه شرمیدهی ما تا بده نوائل چه دلمسو چیختان اسی زا خیر چه تا شرمیگه آقا دا ستا پزاید کفتری او تاوس مبارکی را کهی خدای دی دزر پری دی کورانه تا خوشحالی ورکی چه والوری را نوانه خیست
وای ما مینه دی خیسانم گلی دی ما تا دعاگانه کوا زلارم
چیر تا زی زویا دی خان دلاور خان فصلو که گرزه که دی بازار تا لیگی
نه نه دی دی خان دلاور خان پا کار پسی نزم پا خپل کار پسی زم تا وای خا
پا خپل کار پسی؟ پویا نسوام زویا
دست دا دی چه سبابا دی ناوی را تا راوڑی دمرا چبا نیی چه زمون گزارا پی روانه سی او زم چه او خکس بو کار دکم توای خواه
لیلا سلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحبی طیبی رازا رازا پمدی چمن که و لگی کینو لا وقت شده او رسمیاتم ندی پیل شوی
ته خواهی ته صبر چه ستا ترسان کینم
رزا رزا دغل ترسینه
اوه نام خدای دیوی ده دفتر چمن یه دیر خکلای و پاک ساتلای دی ده سری زرپ که تازه شی
خنداغا تا دی خدای خیر ورکی لکوم ورازی چی دیلی کلوست پا کورس که شامل شوی دی ده دفتر پاک ساتلو تی لا پام دیر شوی دی
هم داسی ده چی چون را پوها دیریگی دومره انسان خپلو مسئولیتونو تا متوجه کیگی
طیبه تلیفون تا دی زنگ دی
السلام علیکم وی شکر چه غاگ دی آورم شکر خایم تکی کورانه مخده زیره وی وایم زیره دی پا گل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دوام زیره ایم را بانده او که سه بزنگ ورتوه هم ام مبارکی بوار کم خخه منه نه کورانه تا دی سلام وایا پا مخا دی گلونه
ماونی سایبی مبارک شا دازی چیشی زیر مصاره یادول کپټ خبر نه وی د زیر خو پمام وکا
پټ خبر نه ده په ټلیفون کې مې وی خلانې نفیسې را تول چې د مکتب مدیره شو دی وی بلې خلانې خبره ای وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیس مقرره شوې ده
ښا نام خدای دی وی خزی ډیره تکړه دی خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکي
بالکل همداسې ده لیلا زما د پانتون د دورې خورلڼې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي لکه ډاکترانې انجینرانې او داسې نور
همداسې ده په خدای که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي
جمیله په دې زینه څه کوې
ته راشه راشه را ونیسه چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راسره ونیسه بیا به یې په ګټه پوه شي
ښه سمه ده داسې ښکاري چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه
ښه ده دا ځای به ښه وي
هو بیخي هم دا ځای سم ده
اوس به نو زه ور وخیژم انګور به راوشکوم چې مې ځان وهلی انګور ډېر خوند کوي
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه زه به یې په ځولۍ کې ږدم
ونیسه چې د ټیکري پیڅکه درنه خلاصه نه شي ګوره
ښه ده ته وښکی را وغورځوه
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم راوشکوم ونیسه ځولۍ دي
نور بس دی جمیله را کښته شه
سمه ده در کوزیږم زرلښتې رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و کار یې خلاص شو که نه
هو په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي
رښتیا زرلښتې ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي چې له خیره فارغه شوې څه به کوې
په خپل مسلک کې به کار کوم د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم
ښه کله کلي نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه بیا به څه کوې
وظیفه مهمه ده چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم
آفرین دې زرلښتې خوش مې ومنلې ته غم مه کوه چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم بس دې ده نور
وای پرې مېږده چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو
اردار خان اورورا السلام علیکم
وعلیکم السلام مولوی صاحب په خیر راغلی
خیر دی نصیب صاحب سردار خان ستړی مشی په کار بوخت دی اصل چې له کار دی وباسم
هو بشی مولوی صاحب کارونه به وشي راځه په دې څادر باندې کېنه
یاره سردار خان اورورا دا ظلم دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل علی شانه حق دی غاړه کې خور او خپل خویندې ته دی د دوی د میراث حق وسپاره
یاره مولوی صاحب ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتل
السلام علیکم
وعلیکم
وعلیکم سلام څنګه خیر خو به وي داسې سره راته ښکاري مولوی صاحب ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی
رښتیا څنګه شو ټیکټرې ولې رانه اوس
ټیکټرې له موسا ګل سره دښتې ته بولی و
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه
دیگه میگه نه ورته راوړې په موساګل ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موساګل خیل لاس ونیسه، موساګل به کینې خواته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موساګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولایي صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولایي صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړي چې ولور حرام دی، او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موساګل نه ولور نه دی اخیستی؟
او ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری دې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب که اجازه دې وي، زه به د خدای داد پسې ورشم چې ټکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موساګل ټکټر کندې ته وغورځوي.